السلام علیکم د ماسپخین دو بجې د ازادي رادیو دای او ساته خبرونه ز رضوان مراد وړاندې کوم. د دې خبرونه تخنیکی چارې میر محمد صافی پرمخوړي. پروان خبرونه کې اوري چې افغان امنیتي ځواکونو نن سهار د کندوز قلیزال ولسوالي د دولت له وسلوالو مخالفانو بیرته ونیوله. د کندوز د روانو پوځي عملیاتو او د غلطه د روان وضعیت او د جګړو له امله د بیزې شو د وضعیت په اړه په همدې خبرونه کې وروستي او دقیق معلومات اوري. دغه راز په دې خبرونه کې یو ګردی میز هم اوري چې د ډیورنډ کرښې او پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولې په سر د لانجو په باب د اروپایي پارلمان د مرستیال د څرګندونو پر مسأله څرخیږي. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پر یو شمېر مخکښو روسي ټولنیزو رسنیو او لټونکوونکو انټرنیټي ویبپاڼو بندیز لګولی دی. تمه ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان نن واشنگټن ته د سفر پر مهال له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه پر یو شتمن ترک ایرانی سوداګر د بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه وکړي. خو په سر کې له رحمت الله افغان څخه د افغانستان خبرونه اورو.
په پیل کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره وکتل. د کونړ سیمې چارواکي وایي چې د چپې درې ولسوالۍ په جګړه کې شاوخوا شل وسلوال طالبان وژل شوي او د کندهار امنیتي چارواکي وایي هغه درې تنه نیولې دي چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې یو سوداګر تښتولی او بیا یې وژلی و. اوس هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره وکتل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونما لخوا په خبرسبي خبر پاڼه کې ویل سوي دي د غلیدنه د تدمات یا مموتو د کارونو هغه برخه ده چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ افغان حکومت هڅه کوي هغه کسان چې د عادلانه سولې مینوال دي ورسره رسول او روغه جوړه وسی. خبر پانه جرتوی خغلی مموتو د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تړون لا پلي کېدو هرکلی وکړ. په خبر پانه کې دغه شان ویل سوي یونامه د ګلبدین حکمتیار هغه ژمنه وستایلی چې د اساسي قانون او نور موجوده حقوقي نورمونو پر وړاندې کې خپل فعالیتونه پر مخ وړي. د کونړ سیمې چارواکي وایي چې د چپې درې ولسوالۍ په جګړه کې شاوخوا شل وسلوال طالبان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د کونړ د والي ویان عبدالغني مسمم نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه جګړه کې څلور افغان سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. ښاغلی سمیم زیاتوي چې وسلوالو طالبانو نن سهار څلور بجې د چپې درې ولسوالۍ په امنیتي پوستو حمله وکړه چې په شاو تنبول سوه. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي هغه درې تنه نیولې چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې یو سوداګر لومړی تښتولی او بیا یې وژلی و. د امنیت قومندانۍ ویان زیاد رانی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه درې تنه یې تېره شپه د ښار اړوند په درېمه حوزه کې نیولې دي. ښاغلی درانی زیاتوي تښتونکو د محمد عیسی له کورنۍ څخه د دوه لکو امریکایي ډالرو غوښتنه کړې وه او کله چې غوښتنه ونه منل شوه نو نوموړی سوداګر یې وواژه. او د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې په جلال آباد ښار کې په دوه بیلابیلو پیښو کې دوه تنه وژل شوي او یو ټپي شوی. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې لومړی پیښه تېره شپه په لومړۍ ناحیه کې د حبیب الله نومي کس په کور کې د چاودېدونکو موادو د چاودنې له امله رامنځته شوي چې دوه تنه پکې وژل شوي. ښاغلی خوګیاڼی زیاتوي دویمه پیښه د دویمې حوزې اړوند سیمه کې د دوو کسانو د حقوقي شخړې له امله رامنځته شوي چې د ډلزو له امله یو کس ټپي شوی. د هر ولایت سیمې چارواکي وایي چې د دواړو پیښو په اړه پولیس پلټنې کوي. تو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون ویل په یمن کې د کالرا ناروغۍ له تیرې میاشتې راهیسې تر دې دمه یو سل څلور اتیا کسان وژلي دي. له دې یو ورځ مخکې د یمن حکومت په پلازمینه سینا کې بیړنۍ حالت اعلان کړ او د نړیوالو د مرستو غوښتنه وکړه. سینا د ایران د پلوي حوثي نزهت د یاغیانو په ولکه کې دی او د سعودي عربستان په مشرۍ له نړیوالو سره په جګړه دی. په تیرو دوو کلونو کې د دې جګړې له کبله له لسو زرو زیات کسان مړه او میلیونونه نور بې ځایه سوي دي. دې جګړې همداراز د یمن زیاته برخه تاسیسات له منځه وړي دي. د ملګرو ملتونو د اټکلونو له مخې په یمن کې محدود شمیر روغتیایي تاسیسات فعال دي او له دریو دوه برخې وګړي د څښاک پاکې اوبه نه لري. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د اپریل له اوویشتمې نیټې راهیسې تر اوسه 144 کسان د سخت اسهال له کبله مړه سوي او د کالرا د 12,000 کیسونو راپور ورکړل شوی دی. د رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره اونۍ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې هغه ته هغه مهال مهم محرم معلومات ورکړي دي چې شایي د داعش ډلې په اړه د استخباراتي معلوماتو سرچینه له ګواښ سره مخامخ کړي. سپینې ماڼۍ هم سمدستي دا راپورونه چې واشنگټن پوسټ ورسپانې رویټرز خبري اژانس او ځینو نورو رسنیو پرون خپاره کړي رد کړل. خو د کانګرس ډیموکراټانو او یو شمېر جمهوري غوښتونکو د دې حساسو معلوماتو افشا کول غندلي او دا کاری خطرناک او غفلت بللی دی. رسنیو د ځینو چارواکو له قوله چې نومونه یې نه دي ښودل سوي راپور ورکړی چې ولسمشر ترامپ د مې په لسمه د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف او په واشنگټن کې د روسیې له سفیر سرګی کیسیالیک سره په کتنه کې هغو ته هغه محرم معلومات ورکړي چې د خورا زیاتو حساسو استخباراتي معلوماتو د شریکولو په لړ کې د امریکا د یو متحد لخوا چمتو سوي وو او دې متحد چې نوم یې نه دی اخیستل سوی له مسکو سره د دې معلوماتو د شریکولو اجازه واشنگټن ته نه و ورکړي. څارونکي وایي شاید ولسمشر ترامپ دا پریکړه د امریکا له دې متحد سره چې د داعش ډلې په منځ کې د کار د څرنګوالي په اړه حساس معلومات لري همکاري زیانمنه کړي. د اوکران ولسمشر پیترو پوروشینکو د روسیې پر یو شمیر مخکښو ټولنیزو رسنیو او لټونکوونکو انټرنیټي ویبپاڼو بندیز لګولی دی او امر یې کړی دی چې دا سپاڼې په بشپړه توګه په اوکران کې یا بندې او یا محدودې سي. د دغو انټرنیټي شرکتونو نومونه چې ورباندې بندیز لګېدلی دی د پوروشینکو پر ویبپاڼه نن خپاره سول. په دغه امر کې ځینې روسي شرکتونه او اشخاص دي چې کیف وایي د اوکراین پر وړاندې د روسیې په تیری کې لاس لري. یو میلیاردر چې له کرملین سره تړاو لري د اسوسییټډ پریس خبري اژانس پر وړاندې د تهمت او سپکاوي په خاطر د تاوان دعوا کړې ده. دا د هغه راپور په خاطر چې اسوسییټډ پریس د ده د تجارت او د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د پخواني کمپاینر ترمنځ د تړاو په اړه خبر کړی وو. فدرال محکمې ته دغه شکایت د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې ثبت شو. د المونیم سوداګر اولیګ ډیری پاسکا وویل چې د پال مانافارت سره د ده د تړاو په اړه اسوسییټډ پریس د مارچ میاشتې دغه راپور دی چې دای په ناسمه توګه په جنایتکارو فعالیتونو تورن کړی دی. دې خبري اژانس ویلي چې اوس هم په راپور کې پر خپل خبره ولاړ دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس یاد راپور وایي څو کلونه وړاندې د ډیری پارسکا لپاره د دندې پر مهال منافورت ورته په سیاست سوداګریز موافقو د امریکا او اروپا د خبرونو په پوښښ او په پخواني شوروي اتحاد کې د نفوذ پیدا کولو وړاندیز کړی و چې د ولادیمیر پوتین په ګټه اغیز وکړي. او تمه ده چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان بنن واشنگټن ته د سفر پر مهال له ولسمشر ډونالد ترامپ څخه پر یو شتمن ترک ایراني سوداګر د بندیز د لغوه کولو غوښتنه وکړي. اردوغان د رضا زراب د خوشی کېدو لپاره هڅه کوي. ویل کېږي چې زراب د ایران د سپاهي پاسداران او نورو ادارو ترمنځ د اړیکو د ټینګولو لپاره په فعالیت تورن سوی و. د خبرونو پای
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د روان خبرونه په ترڅ کې اوري چې د کندوز امنیتي مقامات وی د دې ولایت کلیزال ولسوالي نن سهار بیرته د دولتي ځواکونو لاسو ته لوېدلې ده. له څو ورځو راهیسې افغان امنیتي ځواکونو په کندوز کې د تخار کندوز لوی لارې او د غراز د کلیزال د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي. د سرحدونو قبایلو چارو وزارت او د ستراتیژیکو سیمیزو مطالعاتو مرکز د اروپایي پارلمان د مرستیال له هغه څرګندونو هرکلی کوي چې ډیورن کرخه یې مصنوعي بللې او د تاریخي دغې تېروتنې د جبران غوښتنه کړې ده. په دې اړه یو ګردی میز په همدې خپرونه کې اوري. د مالیې وزارت وایي د جمهور ریاست لومړی معاونیت د ټولو کارکوونکو تنخواګانې په لږه موده کې اجرا شي. دغه راز د کندوز د امنیتي وضعیت په اړه د سیمې د امنیتي مقاماتو سره خبرې هم کوو.
قطعات کماندو موفق شدن که داخل تعمیر ولسوالی، تعمیر فرماندهی امنیه ولسوالی، همچنان بازار یاقته‌پره را به تصرف خود در بیارند.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د ورکوشو عزیزانو د لټونو نس پروګرام او د انصاف په لټه کې خبريږي.
دوی د ساروالۍ د څو کسانو چې زوده ته ولاکه په زما زما سره غیر قانوني تار کې زما سره لاکې کې د دوه سبا یې پوښتنه وي.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه پنځه صفحه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په صفا ډول اوریدلی شئ. د کندوز امنیتي مقامات وایي نن سه شنبه د سهار شپږ بجې د افغان ګډو ځواکونو کندوز د کلیزال ولسوالۍ د مرکز د نیولو لپاره عملیات پیل کړي وو چې په پایله کې د دې ولسوالۍ مرکز اقتپا نه بجې بیرته له وسلوالو مخالفانو ونیول شوه. په اړه یې له سیمې اجمل آرین رپورټ لري.
په شمال ختی زون کې د پولیسو د اته سواته سپینزر زون قومندانۍ چارواکي د کندز د قلیزال ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو خبر ورکوي. په شمال ختی زون کې د پولیسو د اته سواته سپینزر زون قومندانۍ ویاند محفوظ الله اکبری نن سه شنبه له رسنوي سره د خبرو پر مهال وویل چې افغان ګډ ځواکونه نن سهار شپږ بجې د کندز د قلیزال ولسوالۍ د مرکز د نیولو په هدف د پامیر پنځه په نوم تصفیه عملیات پیل کړی وو چې په پایله کې افغان ځواکونه وتوانېدل د قلیزار ولسوالۍ مرکز اقتپا له وسلوالو مخالفانو څخه بیرته ونیسي.
عملیات مشترک نیروهای عملیاتی کې د ولسوالۍ
نن سهار شپږ بجې دولتي ځواکونه د قلیزار ولسوالۍ د مرکز د نیولو په هدف تصفیه عملیات پیل کړی وو او افغان ځواکونه وتوانېدل د دغې ولسوالۍ مرکز اقتپا له وسلوالو مخالفانو څخه بیرته ونیسي او عملیات لا هم په سیمه کې جریان لري.
عملیات په شدت جریان دارد.
ښاغلی اکبری زیاتوي چې عملیات لا هم په سیمه کې جریان لري او دولتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. خو نوموړي د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل. د یادونې وړ ده چې د قلیزال ولسوالۍ مرکز لس ورځې وړاندې د وسلوالو مخالفانو په لاس سقوط کړی وو خو نن بیرته افغان ځواکونه ونیوو او د دغې ولسوالۍ سقوط له کبله څه باندې زر کورنۍ هم له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوې وې. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندوز.
د اجمل آرین په راپور کې مو واورېدل چې افغان امنیتي ځواکونه وایي نن سهار د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه د کندوز قلیزال ولسوالۍ مرکز بیرته نیولی دی. ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د مالی وزارت وایي د جمهوري ریاست د لومړي معاونیت د ټولو کارکوونکو تنخواګانې به په لږه موده کې اجرا شي. د دې وزارت چارواکو د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هر نوي کال په سر کې د بودیجوي ارګانونو تشکیلات او ټاکنې له یو لړ اداري پړاوونو څخه تیریږي. دغه اداري پروسه د جمهوري ریاست په لومړي معاونیت هم پلي کیږي خو قانوني ستونزه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري ریاست لومړي معاونیت کارکوونکي د دوی د تنخواګانو له ځنډېدو اندېښمن دي. تفصیل له خان محمد سینس خاورو.
د افغانستان د مالیه وزارت چارواکي وایي چې د جمهوري ریاست لومړی معاونیت یو ثابت قانوني بودیجوي ارګان دی او د کارکوونکو تنخواګانې به یې په لږه موده کې اجرا شي. دوی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د هر نوي کال په پیل کې د بودیجوي ارګانونو تشکیلات او ټاکنې یو لړ اداري پړاوونه وهي او له هغې وروسته د کارکوونکو میاشتني حقوق اجرا کیږي. د دغه وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل د جمهوري ریاست د لومړي معاونیت تشکیلات او ټاکنې هم له دغه اداري پړاو څخه تیریږي. ښاغلی عبدالرحیمزی وویل پر موضوع کار روان دی او د کارکوونکو د تنخواګانو ځنډېدل یې کومه قانوني ستونزه نه لري.
په مجموع کې د یادې ادارې بودیجه اجرا شوې. زموږ د معلوماتو پر اساس د یادو فرماندانو معاشونه د رود تر میاشتې پورې اجرا شوې. د هغه څخه وروسته هم پروسس کېږي د دوی په خپلو کې هغه د کوم د تشکیل د جوړولو پروسه ده نو د مالي امکاناتو له ادرسه کومه ستونزه شتون نه لري. پاتې برخه هم اجرا کېږي.
د مالیې وزارت وایي د روان لمریز کال بودیجه شفافه ده او د دولت د مامورینو د تنخواګانو په ورکړه کې ستونزه نشته. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري ریاست د لومړي معاونیت کارکوونکي وایي له څو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي اخیستي. د جمهوري ریاست د لومړي معاونیت د دفتر مشر عنایت الله بابر فرهمن ازادي راډیو ته وویل د دغه معاونیت ټول کارکوونکي د دوی د تنخواګانو د ځنډېدو له امله له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
تنها اداره ای که معاشات و سایر امتیازات کارمندایش باقی مانده است ماهیت اول ریاست جمهوری است. ما به عنوان
یوازنه اداره چیره کارکونکو حقوق او امتیازات پاتې دي د جمهور ریاست لمړی معاینت دی. زه دغه معاینت د دفتر د مسول په توګه څو ځلې د چارو ادارې ته ولاړم او خزم او پښتله وروسته می مکتوب ورواستاوه خو ځواب یې را نه کړ.
دا په داسې حال کې ده چې یوازې د جمهوری ریاست لومړی معاونیت نه دی چې کارکوونکي د تنخواګانو له ځنډېدو شکایت کوي، بلکې د راپورونو له مخې یو شمېر نورې ادارې هم شته چې د څو میاشتو حقوق یې نه دي اخیستي.
تاسو زم غغل ازادي راډیو اوري د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت او د ستراتیژیکو او سیمیزو مطالعاتو مرکز د اروپای پارلمان د مرسیال له غو سرګندونو هرکلی کوي چې ډیورن کرخه مصنوعي بللې او د تاریخي دغه تیروتنې د جبران غوښتنه کړې ده. د کارپوهانو په باور افغانستان ته خي چې له دې فرصت څخه په استفادې د دغه نظر د پیوړه کول لپاره کار وکړي. افغان حکومت داسې وخت څه کولی شي او دغه نظرونو ته په کوم نظر ګوري؟ په همدې اړه یوسفان زدران یو بحث چمتو کړی دی.
په دې وروستیو کې د ډیورین په فرضي کرښه د یو لړ بحثونو انښتو وروسته د اروپایي پارلمان مرستیال ریچارډ چانسکي وایي دا یوه ناروا او مصنوعي کرښه ده. د اروپایي پارلمان مرستیال وړمه ورځ په یوه مقاله کې ویلي چې لویدیځ ته ښایي تر څو پر ډیورین کرښې له سره کتنه وکړي او د افغانستان تاریخي حق پر ځای کړي. هغه ویلي د تروریزم د ختمولو لپاره هغه وخت راغلی چې د دغې کرښې په ایستنه کې تاریخي تېروتنه جبران او د تاریخي حقیقتونو پر اساس له سره وکښل شي. د لومړي ځل لپاره د اروپایي پارلمان او هغه هم د یو لړ پوړي چارواکي له خولې دا ډول نظر څه پیغام لرلی شي؟ زه یوسف خان زدران مو په همدې اړه د افغانستان د ستراتیژیکو سیمیزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالباقی امین او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت مطبوعاتي مسؤول جاوید احمد را سره په سټوډیو کې دي چې پرې اړه به بحث ولرو. دواړه خبرونه ته ډېر زیات خیر راغلی ستړي مشي. امین صاحب، په پیل کې چې تاسو دا ډول موضوعات تر ډېره څېړئ، داسې یو پیغام چې په دې وروستیو کې خپرېږي څه پیغام لرلی شي ستاسو په نظر؟
زما فکر باندې خو دا اولین ځل دی اروپایي ټولنې د طرف نه د افغانستان د موقف تایید دی، او غدا چې دغه قرارداد درست قانوني بڼه اصلا نه لري او د ډېرو مشکلات سبب شوی دی روابطو په د افغانستان او پاکستان په روابطو. خو خپل هم دا وایم چې دا تړون اصلا اول خدا معلوم نه ده چې امیر عبدالرحمن خان هغه باندې امضا کړی نه ده کړی، ځکه ټول سندونه چې د رابطه شته هغه امضا نه کوي، بل په غیر متوازن شکل سره رامنځته شوی. هغه وخت کې د بریتانیا قوي جهت و افغانان په داسې شرایطی که و چې ضعیف جهت هغه شمیرل کېدی شي، بنان هغه تعادل چې د قرارداد دواړو شکل سره هغه رضامندي ښیي هغه قرارداد په داسې شکل سره نه و رامنځته شوی. د دې د خاص را دا هم مطرح ده چې د دیورند کرخه بیا چې آیا پاکستان د هغې وریث کېدی شي، که دا هم ومنو چې هغه په قانوني شکل سره هم رامنځته شوی ده، ځکه موږ یو اعلامیه لرو د سازمان ملل متحد چې کوم تړونونه چې د استعمار ته فشار لاندې رامنځته شوي هغه اصلا قانوني اعتبار نه لري.
بله.
زما فکر باندې خو دا ښه خبره ده، خو یو شي ته هم باید دلته متوجه اوسېږو چې موږ د یو سیمه ایز همکارۍ ساحې ته تشنج نه اضافهتر موږ ضرورت لرو.
بله، بېرته راځو بحث ته. موږ غوښتل چې په همدې اړه باندې د افغان حکومت دریځ هم روښانه وي. د سرحدونو قبایلو چارو وزارت لومړیتوب لري. ستاسو په وزارت کې او په افغان حکومت په ټوله کې دا ډول نظرونو ته څه ډول هرکلی کوئ؟ که دا د سیمې په سیمه کې د یو ډول نوي تاوتریخوالی رامنځته کېدو یو ممکن خبر وي؟
د ډیورن فرضي کرښه له هغه پیل نه چې په زور او جبر د لوی او تاریخي افغانستان د ستر ولس پر ټټر باندې ایستل شوې وه، له هغه پیل نه تر اوسه پورې د لوی او تاریخي افغانستان ولس نه ده منلی او نه به هم ومني. د افغانستان حکومت د ډیورن د فرضي کرښې په اړه همیشه دا ویلي دي چې د افغانستان حکومت دا کرښه نه مني، د افغانستان ولس نه مني. د تاریخي او لوی افغانستان ولس د ډیورن د فرضي کرښې دواړو غاړو ته ولس دا کرښه نه ده منلې. دا یو حقیقت دی او افغانانو همیشه دا اواز پورته کړی دی، د دې کرښې د له منځه وړلو اواز پورته کړی دی، د تاریخي او لوی افغانستان د یو ځای کېدو اواز پورته کړی دی. دا افغانانو یو دایه ده چې د سرحدونو او قبایل چارو وزارت او په ټوله کې د افغانستان دولت د دغې دایې د پر مخ بیولو د دې غدای د راتلونکو د پاره چې د غدای پر مخ باندې یو سي په وار وار د اوازونه پورته کړي
دا ډول نظرونو د پیوړې کولو پر مخ کار کوي.
دا ډیره ښه خبره ده مش د دې هر کلی کو کڅه هم نه وخت دی ډیر مخ کې بعد د نړۍ په ګوډ ګوډ کې د افغانانو د برخه کې دایې ته نړیوالو غوښ نیولې وای او د نړۍ په ګوډ ګوډ کې باید د نړیوالو په خاص توګه بیا لوی قدرتونو د افغانانو آواز بدرګه کړی وای او د غستونز چې موجودي اوس په غستونز موجود نه مش د دې هر کلی کو او هله لرو چې په راتلونکي کې د نړۍ نور قدرتونه هم د افغانانو د برحق د یا ومني او د غستونز ته پاتې.
بلې امین صاحب څه سبب کیږي چې بل اخر په دې موضوع باندې بحث وشي فکر کوي مخ پر زیاتیدونکو تاریخوالي د دې سبب کیږي کنه د دې لپاره چې اصلي پولي معلوم شي ځکه د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیر وخت پولي یو ستونزه ګرځېدلې ده او د افغان حکومت هم تایید کړی ده او پاکستانی لوري هم د موضوع ته ډیر وخت اشاره کوي څه سبب د دې انګیزه؟
زه خو خپل په دې نظر یم چې اوس وخت کې د دې قضیه د ډیرو پورته کېدو وخت نه دی. اوس وخت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ روابط ډیر کړکېچن دي. دا یو سلسله اعتماد سازۍ ته ضرورت لري، د همکاري فضا رامنځته تک ته ضرورت لري. افغانان هم د پاکستان سره د روابط یو داسې انداز ته ضرورت لري چې څو افغانستان کې جنگي حالت دی، د جنگي حالت کمیدو په ایسه کې پاکستان کومک شي. زه د وایم چې دا مسله لخت باید وزندول شي او په هغه وخت
او زندول تبه په دې خاطر تر څو امنیت او سوله ثبات حاکم شي. خو بلکس د اروپای پارلمان استیال چانس کې ویلي دي چې پاکستان د دې لپاره چې پر ډیورین کرخه برلاسه یو پسې مکلا سوهونو به سباتی ته دوام ورکوي. د اروپای پارلمان مرستیال هم دا ډول زیاتوي پاکستان د ډیورین کرخه په خاطر تل په کابل کې لغښتلي حکومت سره مخالفت کړی دی. نو دا نظر ان کچيري پاکستان په دین نظر یو تبن په دې اړه ډیر زیات شواهد موجود دي، نو ایس کلا شاید ثباتونه رسېګودام دي کرخه پاړه بیا حل لار څه ده؟
زه خو خپل په دې نظر هم چې یو خدای چې دغه تصریح دی افغانستان په نفع ده، د افغانستان د ځای په نفع ده، موږ په دې ځای کې دې تایید کوو. خو د دې خاصره موږ د دې غوښتنه کوو چې هغه ته افغانستان او پاکستان ملتونه د دې کړ د افغانستان او پاکستان ترمن د کړکش د کموالي په ایسه کې باید تلاش وکړي. دلته یو څو داسې کړی شته چې هغه افغانان پاکستان او افغانستان خو اوس ډیر کړکشن حالت ته رسیدلي، خو حتی په دې بسنه نه کوي، غواړي چې افغانستان او پاکستان یو بل ته خپل ټوپک ونیسي او په جنگ سره شي. زه فکر کوم چې افغانان فعلا دې جنگ ته ضرورت نه لري او موږ یو څه د دې مسایلو لخت آرام کې دوه ضرورت لرو او لخت د همکاري فضا رامنځته تک ضرورت لرو. یو شی خو زه باید په دې توګه کې عرض کوم چې نن ورځ دغه دې مسلې مطرح کېدل لخت مشکلات لري. هغه د چي د دوران د دې فرضي کرخه د خواته جنگ دی او هغه ته خواته پاکستانن چلته وسیږي، هغه پښتانه چلته وسیږي، د هغه په اکلام تصمیم گیری کې چیرته ملت او خلکو ته پکې خلک ګرځي، نو دغه حالت دې د پاره آماده نه دی. وینه دا د مسله کې چیرته د پښتنو د خلکو د رضایت په اساس باندې کېږي اغل ته د زمينه برابر نه ده، او که چیرته په قانوني انداز کې کېږي خو زما فکر د دې لپاره بیا به تر ځای دادی چې یو بین المللي کمیټه د دې لپاره وټاکل شي او د دې لپاره بیا هغه سندونه چې په دې اکل شته هغه رامنځته شي تو انداز پورې قانوني حیثیت لري، او بیا هغه مدت هم حتی کوي هغه مدت هم چې په کښته هغه مدت هم که چیرته ومنل هم شي چې هغه کرخه په کوم وخت کې کوم قرارداد چې په اتل سعودري نیوي کال کې شوی خو دی هغه خسل کال هغه هم پوره شوی، نو بیا خو د دې وجود هیڅ یعنی هغه رنګ چې قانوني حیثیت ولري واقعي، یعنی بنا ان پاکستان باید د افغانستان سره په دې عقل داس تفاهم او تجدید نظر په دې مسله کې وکړي چې هغه د افغانستان خاوره ده. خو یو شی بل مشکل هغه د دې چې آیا د په دغه خاوره کې چې دغه کوم پښتانه دي د دې وضعیت هم د چې اوس هغه اصلا د پاکستان او د هند په تقسیمې دوکې هغه یو نه پښتنه شول، او حتی هغه په ریفرندوم کې هغه هغه برخه ونه شته. هغه د ویل چې موږ ته اختیار راکړی شي چې موږ یعنی هغه دوییز اختیار چې یا به هند سره پاتې کیږي یا پاکستان سره، د هغه پښتنو هغه غوښتنه کوله چې موږ د پاره باید بل اختیار دی بل هغه
امین سبدا چې څنګه بل اخر حل لار ورته پیدا کړل شي. دلته موږ سره مسول شته د سرحدونو قبایلو چارو وزارت مطبوعاتي مسول خغلې وفا، ستاسو په نظر د دغه ډول نظرونو د پیوړی کول لپاره مخکې دولت څه په پلان کې لري؟
د سرحدونو او قبایل چارو وزارت په ټوله کې افغان دولت تل هڅه کړې ده چې د تاریخي اولی افغانستان د ستر ولس د یو ځای کولو لپاره کار وکړي. تیر اونی په جلال آباد کې د ډیورن د دې غړې او اخړې د قبایلو یو ستر چرګرا بلل شوی او په دې کې د ډیورن د دې غړې او اخړې د ډیورن د پر ذکر شوه د دې غړې او اخړې په سلګونو قبایلو قومي مشرانو ګډون کړو او دوی هغه ستونزې او مشکلات چې بیان کړل یعنی یوازې د ډیورن پر دې غاړه کې اور نه دی پل د ډیورن د پر ذکر شپه هغه کې هم د جګړې اور بل دی
او د اروپایي پارلمان مرستیالو مشارکې کړې ده چې
دوه ستونزې او مشکلات هغه خلک مشتله رو اته ځینو سیمو کې د ډیورن د پر ذکر شپه هغه خلک ډیر ستونزې او مشکلات لري په دې جرګه کې هم د ډیورن د پر ذکر شپه دی غړي او هغه تر ټولو قبایلو په یو واسره دا ویل چې مش نه د ډیورن کرشه منو نه د ډیورن پر کرشه باندې تاسیسات او موانع ونو او نه د یو چات اجازه ورکو چې هغه دي زموږ د دوه وړونو ترمن جدایي راولي په دې کې داسې کسان هم و چې هغوی وویل چې زما دوه وړونه د ډیورن د کرزي په کرشاخه غاړه کې وسیږي او دوه وړونه د ډیورن د پرزي کرښې دی غاړه کې وسیږي دا تګ را تګ د تاریخ په اوږدو کې نه منع شوی دی او نه به نه اوس ول چاته اجازه ورکړي دا خپل هغه لیزل دي دا خپل هغه لیزل دي چې هغه د لوی افغانستان د ستر ولس لخوا څخه د دولت لخوا څخه په نړیواله کچه سره تاسو به څومره د مخ کې اوریدلی دي چې د افغانستان نماینده د امنیت په شورا کې هم دغه ستونزه ده چې د پاکستان د لاسوهون او د راکټونو او د ماجرین او د نورو ستونزه د خپل یو ډول د افغانستان د دولت یو ژغ و چې راوچاتې کې او هم درس په نړیوالو سیمینارونو کې هم په هغه ناستو کې چې هغه د نړیوالو قدرتونو سره سوي دي هم دغه ژغ چت سعودي ان افغان دولت د سرحدونو قبایل چارو وزارت او پټول کې دولت د هڅه کوي چې د ډیورن د پرځیکر شاو دا غړ واغړ
یو
څو اغستون چې اوس په دې سیمه کې د خلکو سر لاس او غریوان دي او د اغستون سره لمیا څو
بل وفاسب ک چیرې نړیوالو د غک بدرګه کوي بدرګه کوي تاسو په نظر باندې د توریزم یا اغستون چې دا وخت په دواړو خو تشته د غړو لمنځوړل لپاره مهم دي کې واځي د حق ادا کول لپاره
څو خبرې دي په دې ځکه خدا دا چې کچيري تاريخي او لوی افغانستان یا د تاريخي او لوی افغانستان د وجود هغه ټوټي چې ورڅخه جدا سوي دي هغه ورسره یو ځای کیږي نو دا نه یوازې پر د غزموج دایا یا د افغان ولست د غدايا برحق دایا تضمینيږي بلکې دا داسې ولست چې د تاریخ په اوجدو کې تر دې ډیره سخت ستونزې پر اغلي دي مګر د ولست په خپل منځو کې د جرګو مرکو او ناست ولاړو لاره د غستونز حل کړی دی نو موږ باور لرو چې چیرې د غستونز حل سي او تاریخي اولی افغانستان وګړي سره یو ځای سي نو نه یوازې د ستونز ټول غستونز ته په دې سیمه کې رامنځته شوی دی او پرتی دی ولس بخپل دی ته د حل لار پیدا په د تاریخ په وجود کې مشتاسل دلې د چې په افغانستان کې ډیر زلدا سره غلي دي چې دولتونه نه و حکومتونه بنه و ولی ولس وو همدغه ولس د خاور ساتلې ده او همدغه ولس بخپل خپخان خپل ستونزې کړې دي او راتلونکي به خپل ستونزې
علي امين سب ک وخت خبرونه هم تقریبا ختميږي په روسيو کې د دوه هیوادونو ترمن پام دی فرضي کړي په شاوخوا دلته جګړه هم ډیر وخت مون شاهدان یو فکر کوي دا د دې لپاره دي چې دا بحث بل اخره راپور دي شي کنه دا په زمانه دي
یو خو یو شی دلته اویم چې دا فردي کرخه چشته هغه قرارداد بونې چې پاکستان په هغه باندې استناد کوي دی هغه خلاف پاکستان عمل کوي په هغه قرارداد کې د سیدی
همدې فردي کرخه خلاف هم بیا
هم عمل کوي
اغه ته دا سیدی چې د کرخه دواړه طرفونه شپږ مایله به هغه توانید شي چې یو د بسر رفت آمد وکوي اما در حالی چې پاکستان خپل سرحدونه تړلې دي د
خلکو
یعنی بنان دلته هغه ته هم تعهد او التزام نشته یو بل شي افغان حکومت باندې مهمه چې افغان حکومت چې دی پښتونستان خپل غبولي خپل هم د کبولي ولی په مخ په پیښور کې قونسلګری دی افغانستان لرو زه فکر کوم چې افغانان هم لکه دغه دی خپل دایي مطابق حرکت وکي هغه دا چې دغه هم د خپل بولي په غاده کې قونسلګری خلاصېدل بیا څه معنا لري
ولی ته جواب لري وفاصب تاسو
دا څه ده چې د افغانستان دولت په هغه ځکه خپل د افغانستان وګړي دي او د افغانستان د وګړو لپاره، نه یوازې هغه ماجر چې هغه یا هغه کډوال چې هغه د افغانستان څخه د داخلي جنگونو او نور لامل تللی دي، دغه لپاره باید خدمات وړاندې شي. تماری په برخه کې، د کډوالۍ په برخه کې، په بل برخه کې، په بل برخه د دې ترڅنګ په هغه سیمه کې چې زموږ دا غاړي په پښتانه دي، دا غاړي افغانان دي، د هغوی د تګ راتګ او د هغوی د اسانتیا او د پر دا ضرورت و چې داسې یو کار سره، یعنی دا د خلکو د ستونزو په خاطر باندې، د افغانانو د ستونزو په خاطر باندې دا د ولې دایسته او دا دایا به تر هغه وخته پورې چې لوی افغانستان، تاریخي افغانستان سره یو ځای کېږي.
تاسو ولې ردوي؟
زه خو نه وایم، زه وایم چې افغان حکومت چې کومه دعوه لري د هغې مطابق کوم سلوک
په عمل کې هم باید هغه سلوک
یا هغه سلوک، زه وایم چې دا معنا لري چې زموږ باید هغه قونسلګلي هلته وتړو، زموږ سفارت په اسلام آباد کې کفایت کوي او هغه د رسیدګي وکړي، او موږ به دا دعوه چې د زموږ ځمکه ده، موږ په خپله ځمکه کې بیا قونسلګري موږ نه اقامه کوو. زه فکر کوم دا په دې انداز کې دغه سلوک برابر راځي، یعنی زه صرف دا مې د دې په خاطر ویل چې پاکستانیان هم چې کومه دعوه کوي د هغې برابر حرکت نه شوي، زموږ افغان حکومت هم چې کومه دعوه لري د هغې سره مناسب حرکت نه شوي. خو زه کوم شی چې وایم، د افغانستان موږ دپاره چې افغان ملت دپاره چې فعلا اولیت لري، هغه دا چې څرنګه وتوانېدی شو موږ خپل داخلي مسایل سره تنظیم کړو، داخلي کور سره تنظیم کړو، او بیا دغه مسله د پاکستانیانو.
بله، ډیره زیاته مهرباني درنو میلمنو چې دلته بحث کوم را سره ګډون وکړل. درنو اردوونکو، زموږ بحث هم دلته پای ته رسیږي. په خبرونه کې را سره د سرحدونو او قبایلو چارو مطبوعاتي مسؤل جاوید احمد وفا او د ویل چې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د اروپي پارلمان د مرسیال د غوڅرګندونو هرکلی کوي چې ویلي دي ډیورنډ یو مصنوعي کرخه ده او باید په دې اړه باندې تاریخي تیروتنې جبران شي. په همدې ډول د ستراتیژیکو او سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالباقی امین د دې موضوع د هرکلی ترڅنګ په دې باور دی چې وخت دې ته آمده نه دی چې په دې اړه باندې دا وخت کوم اقدامات وشي. ډیره زیاته مهرباني، لباس نه د خدای په امان.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ریډیو مې بجی شوې دي. لا ملالۍ بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډي زورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره وکتل. د مشرانو جرګې او شمیر غړیو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون او د برښنایي تذکرو د ویش ادارې رئیسانو د جرګې عمومي غونډې ته د نه حاضرېدو په خبرګون کې جلسه ترهیم کړه. د کونړ سیمهیز چارواکي وایي چې د چپې درې ولسوالۍ په جګړه کې شل وسلوال طالبان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د ننګرهار سیمهیز چارواکي وایي چې په جلال آباد ښار کې په دوو بیلابیلو پیښو کې دوه تنه وژل شوي او یو ټپي شوی دی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون وویل په یمن کې د کولرا ناروغۍ له تیرې میاشتې راهیسې تر دې دمه یو سلو څلور اتیا کسان وژلي دي. تمه ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به نن واشنګټن ته د سفر پر مهال له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه پر یو شتمن ترک ایراني سوداګر د بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه وکړي. او د رسنیو د راپور له مخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې هغه ته هغه مهم محرم معلومات ورکړي دي چې شاید د داعش ډلې په اړه د استخباراتي معلوماتو سرچینه له ګواښ سره مخامخ کړي.
اوس هم اقتصادي خبرونه چې مرضیه احمد سي وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی پرون د انګلستان له سفیر سره په افغانستان کې د دوړخیزو سوداګری اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وکړې. د مالی وزارت وین اجمل حمید عبدالرحیم سي د سیشمې پورس ازادي راډیو ته ویل چې په دغه کتنه کې د دوړ هیوادونو ترمنځ د سوداګری او اقتصادي همکارۍ په اړه ګټوري خبرې وشوې. د ښاغلي رحیم سي په وینا دغه شان دوړ خو په پرختي پروژو کې د انګلستان هیواد پر فعالې ونډې، د عامه او خصوصي مشارکت څخه زیات هیواد په ملاتړ او یو شمېر نورو موضوعاتو هم اړرخیزې خبرې وشوې. د پکتیا په خواکو لسپلی کې د یو کانال جوړېدو د پروژې په پلي کېدو سره په دغه ولایت کې سلګونو ځوانانو ته د کار زمینه برابرېږي. د پکتیا د کرنې رئیس ولید احمد تسلدیا د پروژې د پرانیستې پر مهال نن رسنیو ته په خبرو کې ویل چې د دغه پروژې کار د 1,000,000 امریکایي ډالرو په ارزښت پیل شو او چارې په اتو میاشتو کې بشپړېږي. د کانال جوړېدو پروژه د تی ال او د قومونو سره د اړیکو مؤسسې په مالي ملاتړ پلي کېږي. د مؤسسې استازي محمد اوب سنګزي هم د دغه پروژې د پرانیستې پر مهال وویل چې د کانال جوړېدو د پروژې له مخې په کوواک ولسوالۍ کې د آبیاري سیستم رغول کېږي او هم 400 جریبه ځمکه خړوبوي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجي قزاقي وړ 1180 افغانۍ، یو بوجي پاکستانی وړ 1260 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجي 2250 افغانۍ، د وریځ یو درینی منی بوجي 1350 افغانۍ، شپاړس لیتر غوړ 1160 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 15 سلویخت او یو لیتر ډیزل په 3 سلویخت افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاته سره کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 4 افغانۍ او 8 پوله، یو انګلیسي پاوند 8 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 12 پوله، زر ایراني 18 افغانۍ او 9 پوله، او زر پاکستاني کلدار 438 افغانۍ. د خبرونو پای.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل یو غېب پسې ورشبل یو غېب پسې ورشم دې کې روانه ورستی دې شی او نه هیله به تخپل کوړ ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې دا وری خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې راکوي ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د ازادي راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د هلمند ولایت څخه د عبدالحبیب ستونزې راخسته ده. د وای څلور کاله مخکې حج ته د تک په قره کشي کې نوم وتلی، پیسې هم په هماغه کال تحویل کړي، ټول قانوني اسناد هم بشپړ کړي، خو د هلمند ولایت د حج او اوقافو ریاست یې د حج تک څلور کاله ځنډولی دی. دا مسأله مو د حج او اوقافو له مرستیال وزیر داعی الحق عابد سره شریکه کړې. د انصاف په لټه کې د دې ونۍ د خبرونې په لومړۍ برخه کې به لومړی د عبدالحبیب ستونزه ورپسې د ښاغلي مرستیال وزیر عابد څرګندونې واورئ. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
رو رستا نوم څه دی او د کوم ځای د تماس نیولې؟
ما نوم عبدالحبیب دی، د هلمند څخه تماس نیولې.
ستا مشکل څه دی؟
مشکل می دا چې اوقافو د رئیس سره دی څلور کاله کېږي چې ما پیسې تحویل کړي دي. په هغه کال باندې په ښاروالۍ کې تقریبا 300 نفر وو د ښاروالۍ ده، د دغه ښاروالۍ حساب څلور کاله کېږي چې سل دی واسطې شش کال ماته نوبت رسېږي.
په کال کې څو کسان لیږي؟
په کال کې نو دی زه معلومات لرم یو سلاتیا کاته د ښاروالۍ کې نورې د ولسوالۍ دي. څلور کاله مکمل کېږي چې ما پیسې تحویل کړي دي. چې ورته م ورته زما دا جانې دی و زموږ راته لیږي، کال په کال لیږي، زموږ نوبت په لاس راکړه. اګه کوم چې دی هغه مې راکا دغه ون معلومات لرم چې یو ځای وبل ځای خلک وای په 15000 ډالر باندې دی نومان خرتي یا د دې اداره خرتي. زه خبر یم چې د پرما پاس خلک د هاشتا سوال دي. زه نه غواړم چې ته ما ته د نوبتی راکا په څلور کال کې کوئی چاته نوبت رسیږي.
تا په خبره پوه شوم، داسې درته وای چې انتظار وباسه. خو زه یو پوښتنه لرم، دغه کاغذات فورمې هر څه دې پوره کړي یا کوم ضروري کاغذات چې وو هغه دې پلاس کړي؟
هغه غویز را کړی دی، د بنګ غویز روپۍ مې تحویل کړی. هغه غویز هغه څه په لاس کې لرم، هغه چې ور وړم دی وایي تاته نوبت نه رسېږي. دوی دې ماته معلومات راته راکړي، زما په شاته غورځي، زه مشکل سره در په در سره.
هر کال چې حج ته د تګ وخت را ورسېږي تاسو راځئ هلته نمونه اخیستل کېږي؟
موږ قرقشي کړې ده، په دغه قرقشي کې درې سوه اویایم لمبر یم زه. ته به زه پوښتنه وکړم چې ته د ښاروالۍ څو ساماسته ته دی د ښاروالۍ د څو کسانه ستې؟ زه دغه ته ولاکه پوهېږم، زما سره غیر قانوني کار کوي، زما سره ناچي کوي، زه درته باید پوښتنه وکړم.
ته داسې وایې چې دغه څلور سوه کسان چې ستا نوم پکې شامل دی په دغه څلور کالو کې ستا نوبت راتلو خو نه دی درکړی؟
نه دی راکړی صاحب، خو دا شش کال دغه اوس سوه ورغلی یم چې ورته ویلې چې زما نوبت کله دی. زه څنګه وکړم؟ زه اوس څه چم وکړم؟ سبا خدای نه تر د خوشحال ته ورتم په شعبې کې، یا ور حمله کوم، یا یو جنجال ورسره کوم، یا یا داسې یو خبر دی دی کې عزت هم دی قدرت والا دی چې ما به بنج کوي ما به وایي
جنجال مه کوه ته ورغلی یې مراجعه دې کړې ورسره دې خبرې کړي
هر کال صاحب زه ورځم دی په ټلیفون کښې زارۍ ورته کوم دی وایي لا اخلاص ورته چې کوې هغه وکړه
دا د هلمند ولایت د حج او اوقافو رئیس دی
هو بلې هو دا هلمند ولایت حج او اوقافو رئیس دی چیرې مقصد دغه جانې نه وای بیا هم چې تا کولی هغه چې تا وخت ما ته راټاکلی وای زه به راغلی وای اوس پر دغه بیرې سبا به مړه یي بره به مارمان یې زر زر ډالر مونږ تویل کړي دي سس کال یې بیا پنځه پنځه سوه ډالر تویل کړل پرون وړم ورځ ورغلی یم چې وروره دغه زما لمبر ته غوسته رقم کار دی دی راته وایي چې سس کال خو نه کېږي چې نه کېږي پر کال مه ګوره
دغه اجانه چې ځان سره یې بوځې څه دي کېږي
زما مور ده ته زما مور ده
ښه ښه اوس څه غواړي نو
زما ته دا غواړم زما ته زما واخلي زما زما نوبت راته راکړي نور خو زه د ده څه غیر قانوني کار هم زه نه غواړم
ته د لشکرګاه مرکز پورې مربوط یې
مرکز پسې مربوط یم په تاتیانو کښې یم د لشکرګاه ښاروالۍ پسې مرکز کښې یم داخل په ښار کښې یم
ښه ستا ستونزه به ورسوو د حج او اوقافو وزارت اولینو ته به یې ورسوو
د انصاف په لټه کښې
د دې ستونزه مو د حج او اوقافو له مرستیال وزیر ښاغلي دایالحق عابد سره شریکه کړه ښاغلی عابد د عبدالحبیب په نامه یو کس له هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته تلیفون کړی چې څلور کاله کېږي حج ته د تګ انتظار باسي که مهرباني وکړي او لومړی ووایي چې په ولایتونو کې حج ته د تګ پروسه څنګه ده
ډېر ښه سوال دی زمونږ د حج دپاره ثبت نام یو وخت ټاکل کېږي چې هغلته بیا خلک شل ورځ وخت مونږ ټاکو چې هر څوک مراجعه وکړي زمونږ ولایتي ریاستو ته او هغې نه بعد بیا قرعه‌کشي کېږي په قرعه کشي کښې یوولس اداره یعنې مقام ولایت امنیت ملي او همدارنګ شورا علما ټول هغلته حضور لري هغوی په حضور داشت او د متقاضیانو په حضور داشت ده قرعه‌کشي شروع کېږي همهغلته بیا د هر چا کوم کال کښې چې نوبت یې رسېږي مشخص کېږي په همدې هغه لیستو بیا مرکز ته لیږل کېږي او مونږ ډیټابیس کښې ساتو
دی وایي د هلمند ولایت د حج او اوقافو ریاست ته څو ځلې تللی هره ورځ ورسره ټیلیفوني تماسونه هم نیسي خو د حج او اوقافو رئیس ورسره ښه چلند هم نه کوي او قانع کوونکي ځوابونه هم نه ورکوي
دا پروسه چې ده ډېر شفاف پروسه دی تصور نه کېږي چې دلته کوم حق تلفي وشي یا دې پروسه کې فساد وي
عابد صاحب عبدالحبیب دا هم وایي چې د هلمند ولایت نه هر کال سل یا له سلو زیات کسان حج ته لیږل کېږي نو په دې حساب په دې څلور کالو کې د ده نوبت حتما راتلو خو د هلمند ولایت د حج او اوقافو رئیس ورته وایي چې ستا نوبت په دوه درې راتلونکو کلونو کې هم نه راځي دی دا هم وایي چې څوک چې واسطه لري هغه مخکې لیږل کېږي او څوک چې د ده غوندې غریب دی او واسطه نه لري د هغې کار ځنډول کېږي په دې حصه کې تاسې څه وایي
دا کومه قرعه کشي چې کېږي هغلته استاوار پیسې اخلو پروس کال زر ډالر وو او سه کال مونږ پنځه سوه ډالر پیش پرداخت اخلو چې بانک امانت وي او تعرفه کې د هشتلو نیټه ټاکل کېږي چې کوم کال کښې ستا نوبت رسېږي بنان دا زمونږ ورور عبدالحسیب که چېرې مشکل لري سبا زمونږ رئیس مراجعه وکړي لس بجې انشاءالله مونږ هدایت ورکړو چې د دې کوم مشکل چې دی یا خپله درست پوه شوی نه دی د دې مشکل باندې رسیدګي وکړي اما زمونږ تاکید دا دی چې د حج یو مذهبي پروسه دی دې کښې مونږ ډېر کوشش کوو جدیت سره چې باید شفاف وي او زمونږ د متقاضیانو قناعت باید حاصل شي زمونږ غوښتنه د ورور نه دا دی چې زمونږ ریاست مجبه کې زه هدایت ورکړم چې دوی سره کښېني او د دې مشکل باید بررسي وکړي د واسطه فرصت دلته نه شته او یو سهم د وکیلانو یا د والیانو دی هغه جدا خبره دی مشکلات نه شته او حتی زه چې منحیز د یو مهم د وزارت دا کولی نه شم چې خپلوان یا دوست ولېږم بلکل امکانات یې نه شته
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې مو واورېدل چې عبدالحبیب شکایت لري چې څلور کاله کېږي حج ته د تګ انتظار باسي او د حج او اوقافو مرستیال وزیر دایالحق عابد وعده کوي چې دا پروسه شفافه ده او که دغه کس که کومه ستونزه ولري نو راسن د ښاغلي عابد ته تلیفون وکړي
د حج او اوقاف وزارت مرستیال دا هم وویل چې دی چې کله د هلمند ولایت د حج او اوقاف ریاست ته ورغې په 0 500 515 شمیره د ټلیفون وکړي، قانوني مرسته به ورسره وکړم. درنو اوریدونکو، دا و د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د دې اونۍ ځانګړې خپرونه. که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې موجودې وي، له موږ سره یې شریکه کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 999 809 00.
موضوع موږ ټاکو، نظر تاسو څرګندوي. هر یک شنبه د سهار له 8:30 تر 9:30 بجو میکروفون ستاسو.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د روغتیا په هیله ستاسو پیغامونو ته ورځو چې داونی ورسته ولید. البته په لومړي سر کې یو ښه زیری لرو چې د هلمند د ګریش کولسوالۍ څخه د یو دوست پیغام را رسیدلی. او یو لسکلن هلک پیدا کړی دی، نو خپلوان او کورنۍ یې کولی سي له دې ورور سره اړیکه ونیسي. د ده پیغام به واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وروسه سلام زکاری محمدی د ګریش لولسوالی څخه ځان معرفي کوم. یو نپ یو الکتی چې عمر یې د لاس یا یولس کالو دی، تقریبا 2 او 3 کدار کیږي چې سپین کالی پتان دی. د کله خپل ځان ولی محمد معرفي کوي او د جمعګول علا زوی دی او مشرور اسمت نمیوي. نو دې زمو سره موجود چې د هر چا دی په دغه شمایه دي زمو سره تماس ونیسي. 0 1 0 4 1 8 1 8 9 4. بله دوهمه شمیره د روشن ده 0 999 202 202. دغه شمیره ته چې ځان ووایي چې زمو سره دغه الک موجود دی، دغه الک
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو او عزیزانو خبرونه اوري. که د دې هلک په څیر تاسو هم په خپلو سیمو کې یو څوک موندلی وي او یا په خپل ورک دوست پسې ګرځئ، نو کولی سئ چې ازادي رادیو ته زنګ ووهئ. موږ به ستاسو پیغام خپور کړو. شمیرې مو دادی
په کابل کې زموږ تلیفون شمیره ده 0 00 02 03 01. یا ورې بیا وایم 0 00 02 03 01. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 00 02 02 01 01 02 01 15.
اوس هغه پیغامونه راخلم چې تاسو خپل ورک دوستان پکښې لټوئ. لومړی د یوې مور خبرې اورو چې په خپل زوی پسې ګرځي او نشانې یې داسې وایي. دی خپل نوم نه دی ښودلی.
بلیا سلام علیکم. زما یو زوی احمدالله نومیږي، د عنایت الله زوی دی، تقریبا 10 کاله عمر لري. د 8 میاشتې کېږي د کوره له درکه دی. هېڅ معلومات یې موږ ته نه کېږي. کار مسلمان ورور ته معلوم دی، یې په اړه معلومات لري. موږ ته د ټلیفون په لمبر زنګ ووهي. د جګ الک دی، د رنګ ژر او سپین دی، بورې سترګې دي. دغه نشانې د کار مسلمان ورور ته معلوم وي او یا یې په اړه معلومات لري و دغه لمبر ته دې زنګ ووهي. ډېر سرګردان وي، ډېر ضروري ار مسلمان ورته کې معلومات په دغه لمبر دي زنګ ووهي. او د ازادۍ د راډیو ته مې دا ایمیل چې زموږ پیغام اتمی نشر کړي.
گرانی خوری ساسی پیغامو نشر کر خو تاسو خپل شمیره اوریدون کو ته نه دی ویلی چې څوک په کوم شمیره زنګ درته وهي خو لاغ شمیره چې موږ ته دا پیغام را رسیدلی زه به یې ووایم 003 چې دا د افغانستان کوډ نمبر دی 0 0 6 6 1 2 0 6 2 که هر چاته پایدغی نوشانه کم چوک معلومه نو لطفاً دی پدیش میری زنگوهی چو دغه مور خپل زوی توره سیجه لپکتیا تخیه یو عریکه لرو چی یو حلک پا خپل ارور پسی گرزی لده بای وارو
السلام علیکم زنه جبلا خان قبری کوم ده پکتیا ولایت نه دیرانه کتنوله ده دیما یو ارور ده چی ده رانم دست ده ارکساوه ده اوکی چا با منانات وی تو دیش مره داره که منی سیزی سی پر واسه و واسه لیخ پنزه پنزوس یو نوی پنزه پنزوس خانه زل بیا سی پر واسه و واسه لیخ پنزه پنزوس یو نوی پنزه پنزوس لازاده راژیان دیره منه نکوم
ستات خام منه نکوم پا دیه لچی ارور مجر تجر پیدا سی نور پیغامونو تا هم ارزو
سلام علیکم دا بسم الله دا کندهار ولایت سا خبری کون چیز مازی دا کندهار د کندهار په میدان په بازارک په جنگ کې ورک شوی دی اوس یې خبرې د ازادۍ په راډیو کې دوه وارې درې وارې کړي دي هر ورور که د دغه لږ په اړه معلومات لري نو ما ته دې په دغه شمېره زنګ را ووایي 0 0 2 3 3 9 4 8 په مینه الله توفیق
لکه هر دغه ورور د خپل زوی په اړه ویلي چې په ازادي راډیو کې دوه درې ځله خبرې کړې دي خو نشانې یې نه دي ویلي چې څو کلن دی او یا نورې نشانې چې که زموږ په آرشیف کې وي چې بیا یې ورته نشر کړو په دې هیله چې په خپلو پیغامونو کې بشپړ معلومات ورکوي
السلام علیکم غلام رسلم د کابل د پولیس څخه خبره کوم حسن په نامه باندې چې د غلام رسول زوی دی تقریبا نه کاله مخکې چې د درو کالو د شپږ میاشتو په عمر سره رسوي دی تداوته پرې هیڅ درک دغه په باره کې نه لرم کچی چې تاسو دغه په باره کې معلومات یې نموست دي زنګ وی او څو ورنې ما تقریبا د درې میاشتې چې دغه په لیست کې زه د راتلو ځای ته پیغامونه ورکوم هم په پښتو باندې هم په پښتو باندې خو یې ما پیغام نه دی نه ستو نه پوهیږم چې اله دې حضرت باندې ما ګور از په لیست کې ما به څه خبره کوم اما زه یې ورسې دا نه کاله چې څه نه یو د ورو نیمو کالو ولې دا پیغام نه نشي چې په پوری په څه راځه چې کوم څه راځو چې دا لرم چې دا ما پیغامونه نه شي او کچی یې څو څه معلومات کړل دي په دغه لمبات ما څه نه وي 0 78 28 31 802 نمبر یو ورځ ته سره دوه مستقبل او 0 78 28 31 802 بل ارزونه لرم بس سلامون دې موږ سره په تاسو مرسته سلامون
السلام علیکم زمانه مامیر ده تکاو د تانایم په پاکستان د مستنداغه تاسو ته ټلیفون کوم زمایر د ترز زوی سلمی عبد الله د عمر اسوار اسکاله ده د حسن خان زوی ده د مستنداغه د دیت مکتب په لور روانو چې بیا په نارې نادر کسوی د مکتب تم نه دتلای نادر کسوی ده که ارچا ته د پاک له معلومات د عبد الله پاک له عمر اسوار اسکاله ده نو مسته دې په دغه شمیره ټلیفون وکي 0 0 3 0 1 3 9 1 3 2 شمیره یې بیا تکرار 0 0 3 0 1 3 2 نو که هر چا عبدالله پیدا کوي او پر موږ یې زیری وکړي ځکه مور یې ډېره ناروغه ده که هر چا دا زیری په موږ وکړي خپله شیرني به مو
السلام علیکم زه بیا هم له ورکتو ځانو په برخ کې بیا هم زه د پرلا خوشحال خلیم د بلوچستان نه زه هیله لرم چې دا زما پیغام به خامخا راتلل شي نو زما چې کوم دی هغه د ترورۍ دی چې ورک دی هغه دا دوه نیمې د رلي ورور دی نو که څوک بیا هم په اکړه معلومات لري د شمپینګل شر کال کېږي چې ورک دی زه هیله کوم چې دا زما پیغام راته نه شي چې تاسو زنګ وهئ شي راځه 0 3 1 0 8 0 1 اته نه صفر یعنی یو دل بیا هم وام صفر دره یو صفر ات صفر یو و ات نه صفر این لکه از داتی غام خام خاره ترنش که مزار کن استاس و تامناس میگی تیم رو دومیه تنها دومیه دکی داتی غام دنوشت دو پیله
گران اورورا استا پیغامو د تخپور کړ تاسو ویلی چې ازادي رادیو تاسو پیغامونه نخ پروي دا پروګرام د همدې پیغامونو لپاره جوړ دی شای په ټلیفون اړیکه کې به تستون زوه یا به مو پیغام ثبت شوی نو خو په هر صورت ټول پیغامونه چې مشتره رسیږي حتما خبرو نور دوستان ته هم ورزو چې په خپل ورکو عزیزانو په فکر دي
السلام علیکم یا دا رادیو ټولو کارکونکو او دونکو تاسو السلام علیکم وا سلاما زه د شیزاد ولسوالۍ د منګال ولایت نه خبرې کوم زما یو زوی چې عباسي چې سرخس وطن دوست په نامه دی دا اته کاله کېږي چې ورک شوی دی د دې په هکله چې الله معلومات دي د انساني پاهویې له مخې ډبل شریمي لري اته کاله کېږي چې په کندهار کې ورک شوی دی نو که چېرته چا له معلومات وي د مړي په ژوندي یا د مړي د ژوندي نو په ماله د خبر راکړي او یو بل نوم هم لري چې وطن دوست ولد عبدالله خان باشنده یې کندهار چې په هغې نامه باندې پاسپورټ جوړ کړی دی نو که په دې نامه باندې چا پیدا کړو مونږ به اول راکړي او که وطن سرحد ولد ولد ګل خان ولایت ننګرهار ولسوالي شیرزاد نو په دې دواړو نامو باندې که چا پیدا کړو یو په غلطه نامه باندې پاسپورټ جوړ کړی دی او یو یې په خپل اصلي نامه باندې پاسپورټ جوړ کړی نو که دې بیا هغه باندې چل یې دې دپاره مړې او ژوندي باندې معلومات وي نو مونږ لږ خبر راکړو چې السلام علیکم
د ننګرهار له شیرزاد ولسوالۍ څخه مو د دې دوست پیغام واورید او دی ورور هم خپل شمیره نه دی ویلی چې که یو ورک سوی عزیز چاته معلومې نو په کومه شمیره درته زنګ ووهي زه په هغه شمیره درته وایم له کومې څه چې موږ ته دغه پیغام رارسېدلی دی 003 چې دا د افغانستان کور دی و اته و اوه درې درې اته یو نه خبرونه ته ادامه ورکو
سلامونه او نیکې هیلې در ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته وایم زما یو اکا چې 5 کاله کېږي چې د روزګان د ولایت څخه د خاص روزګان د ولسوالۍ څخه نه درکه شوی د مفسه ګرځېدلی دی دا مکه نیږي چې وخت معلومات رالی د کلي ولایت د کلي بچي ته نو بیا موږ معلومات وکړي معلومات یې نه راته وشو تکرار
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ عبد الرحمن رحمانی د لغمان ولایت د علی شنگ ولسوالینا خپل پیغام د آزادی رادیو ته پریږدم زما یو ورور چې رحمینوم ده او پر رحم الله باندې مشهور ده تقریبا یو کال کیږي چې د ننګرهار ولایت نه نادرګه شوی دی هر مسلمان ور ته پته یې یا هغه اواز ما په خپل اورینو د الله رضا د باره دی په دغه شمیرو سره اړیکه ونی شي صفر واویا دواویا اته سوا پنځه اتیا یو بل شمیره ده صفر وا وا اته څلور وا درې درې اته شپږ شمیره یو ځل بیا تکراروم صفر واویا دواویا اته سوا پنځه اتیا د ازادي راډیو نه مې هیله ده چې دا پیغام خپور کړي السلام علیکم
بلی السلام علیکم برلی ساحل یم د کونړ ولایت نه زما یو د ترور زوی دی چې دا تقریبا 12 کاله کېږي چې ورک شوی دی ورته ته معلومات وي نو په دې شمېره زموږ سره اړیکه ونی شي اړیکې شمېره ده صفر واویا اوه پنځوس اوه پنځوس پنځه پنځوس څلور شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر اوه اویا اوه پنځوس پنځه پنځوس څلور تر بیا د خدای په امان
بلې السلام علیکم زه صاحب جان خپلواک یم د هلمند ولایت لشکرګاه ښار څخه د پیغام درپرېږدم
د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې له احترامات وړاندې کوم. باید سلام زموږ یو شناخته دی د عبدالحاجي په نامه دی، د سنام اکا زوی دی، د باقي ورور دی، د هلمند ولایت د باباجي د سیمې اوسېدونکی دی. تقریبا اووه یا اته کاله کېږي خپل د کور څخه نظره کوي. د کورني جنجال په خاطر د کور څخه ورک شوی دی، نو که چېرې دی زما دغه آواز خپل اوري یا د څوک د ده په اړه معلومات لري د عبدالحاجي په نامه دی، نو په دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي لطفا. 0508 15 50 15 90. اړیکه یو ځل بیا تکراروم، 0508 15 50 15 90. نو ستاسو څخه دغه هیله کوم چې زما دغه پیغام حتما نشر کړي، ځکه چې کور ورونه ټول کوچنیان کور ته پاتې دي. همدی وایي اته کاله کېږي نظره کړی دی خپل د کور څخه، نو کورنۍ ټول ورسره په مشکلات او په دغانې اسناو سره اخته ده.
مننه کوم محترم وروره چې موږ ته مو پیغام راستولی. ازادي راډیو هر هغه پیغام نشروي چې موږ ته رسیږي، نو په دې هیله چې ورک عزیز مو ژر تر ژره پیدا سي. له خپل همکار طاهر روشان څخه هم مننه کوم چې ستاسو د پیغامونو په ترتیب کې همکاري راسره کوي. په پای کې یو ځل بیا وایم، که چیرې خپل ورک عزیز لټوي، ازادي راډیو ته زنګ ووهي او د خپل دوست ټولې نښې نښانې او هم خپله شمېره راته ووایست. تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.